محترم و اوریدون کیو، اوس په شهریار پرهیزگار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپک څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، حامد سیم سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1403 هجري لمریز کال د وریه حمل د میاشتې 15مه نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې له درویشتمې او د 2023 میلادي کال د اپریل له درېمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې په دمشق کې د ایران په سفارت د واشي سیونستر جیم د حمله او سیمیزو نړیوالو خبرګونو په باب ده. بیا هم د روژا د خدای میلمستانو می لړۍ نننې برخه دراورو، او ورپسې هم بیا په زړه پورې مناجاتو یوه برخه اوریدلی شي، او همداراز د رڼا سرچینې نومې لړۍ یوه بله برخه هم ستاسو خدمت ته وړاندې کوو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتو سرمنشي او امنیت شورا په سوریه کې د ایران د سفارت په یوې برخې د واشي سیونست رژیم حمله په سخته محکوم کړه. ایران او پاکستان خپل منځي اړیکې نور هم پراخوي. د افغان کډوالو اجباري وستل د نړیوالو قوانینو خلاف دي، او په سویډ کې د قرآن کریم سپکاوی کوونکي په ټکا هلاک شوی دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لیبې وړې شان د مې وروسته د ملګرو ملتو سرمنشي د سوریې په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې د اسرایلي رژیم حمله محکومه کړې، او خبرداری ورکړې چې هر ډول محاسبتي تیروتنه په بې ثباته سیمه کې د پراخو نښتو او د عامو خلکو لپاره د ویجاړېدونکو پایلو سبب کېدلی شي. ایرنا خبري اجانس راپور ورکړ. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک پرون په یو لوړ څرګندونو کې وویل، د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش په دمشق کې د ایران د سفارت په ډیپلوماټیکو ځایونو باندې حمله او دغه راز راپور شوي مرګ ژوبلې محکومې کړې دي. هغه روښانه کړې ده د ملګرو ملتو سرمنشي بیا ټینګار کوي چې د ډیپلوماټیک او کنسولي پرسنل او ځایونو د خوندیتوب اصل باید په ټولو موردونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس رعایت شي. سرمنشي ټولو لورو ته یادونه کوي چې د نړیوالو قوانینو په اساس د نړیوالو انسان دوستۍ او حقوقو په شمول خپلو ټولو ژمنو ته دې پابند اوسي. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا هم بېګا په دې اړه په یوې بیړنۍ غونډې کې په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې د اسرایلو حمله محکومه کړې، او پر اسرایلو یې غږ کړی چې د نړیوالو قوانینو په اساس دې په خپلو ژمنتیاو عمل وکړي، او د سوریې د ملي حاکمیت او د نورو هیوادونو د ډیپلوماټیکو ځایونو او اصولو له چخڼې کولو دې ډډه وکړي. پاکستان له ایران سره د اړیکو پراختیا ته ډیر اهمیت ورکوي. نا خبری اجانس راپور ورکړ. د پاکستان لومړی وزیر په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر سره په کتنه کې په تیر کال کې په سرحدي سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت له ولسمشر سره خپلې وروستۍ کتنې، او د دواړو هیوادونو د اقتصادي او تجارتي ملګرتیا او د پراختیا اهمیت ته په اشاره سره ټینګار کړی. اسلام آباد له تهران سره د خپلو اړیکو لپاره ډیر زیات اهمیت ته قائل دی. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا امیری مقدم پرون د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره په کتنه کې په دغه هیواد کې وروستیو پارلماني انتخاباتو په تر ټولو ښه ډول ترسره کړه، او د هغه د حکومت جوړولو په باب ورته مبارکي وویله. دواړو لورو د شهباز شریف د رسمي بلنې په اساس د پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د راتلونکي سفر په باب هم د نظر تبادله وکړه، او د دغه سفر د بریالیتوب لپاره د دواړو هیوادونو پر ځانګړي اهتمام ټینګار وکړ. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف هم داراس په ایران کې د پارلماني او خبرګانو شورا وروستو انتخاباتو په بریالیتوب سره د ترسره کېدا په اړه هم مبارکي وویله. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د ایران سفیر په دوام کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو د ورورولۍ د اړیکو په غوره اهمیت او د سرحدي تجارت په پراختیا په ځانګړي تمرکز سره د مناسبو اقتصادي او تجارتي مناسباتو د لوړتیا په ضرورت ټینګار وکړ. په دغه کتنې کې هم داراس په نړیوالو ټولنو په تیره بیا د فلسطین او غزې ترانګې دا وروستیو حالاتو په اړه د ایران او پاکستان د دوو مسلمانو او ورونو هیوادونو د همغږۍ او یو خلکې دا په ستاینې سره د سیونیست رژیم د جنایتونو د دوام د مخنیوي او د فوري اوربند په ضرورت ټینګار وکړ. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف هم داراز د کشمیر له مسلمانانو څخه په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریځونو په قدرونې سره د تجارت د انرژي د ملګرتیاو د سړک او ریل پټلیو د ارتباط کلتوري مبادلاتو او له ترهګرۍ سره د مبارزې او د امنیتي ملګرتیاو د پیاوړتیا لپاره د دواړو هیوادونو د ملګرتیاو په ضرورت ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ د پلاوی د انسان دوستۍ د چارو یا یوناما مرستیال په یو لړ څرګندونو کې وویل له ځینو هیوادونو څخه د افغان کډوالو اجباري ویستل د نړیوالو قوانینو او اخلاقیاتو خلاف دي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ د پلاوی د انسان دوستۍ د چارو مرستیال اندریکا توت په کابل کې د طالب حکومت د لومړي وزیر له اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وویل له ځینو هیوادونو د افغان پناه غواړو اجباري ویستل د اخلاقیاتو او نړیوالو قوانینو خلاف ورسي ده او باید دغه هیوادونه د خپلو ژمنتیاو باندې عمل وکړي. دواړو لورو په دغې کتنه کې د افغان کډوالو د اجباري ویستلو او د انسان دوستۍ مرستو د ویشلو په شمول په مختلفو موضوعګانو بحث او خبرې اترې وکړي. دا یونما ادارې مرستیال په دې په اعتراف سره چې د افغانستان د ولس لپاره به د انسان دوستۍ مرستې دوام ولري اړمنو کسانو ته د دغو مرستو د لیږد لپاره له افغان چارواکو سره د نږدې ملګرتیاو د بهیر د دوام غوښته وکړه. عبدالسلام حنفي هم د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې له ځینو هیوادونو د افغان پناه غواړو په اجباري ویستنې نیوکې وکړې او دغه راز یې وویل باید هیوادونه په خپلو نړیوالو مسؤلیتونو عمل وکړي او په زور د افغان کډوالو په ویستلو بیا کتنه وکړي. د وروستیو ترلاسه شویو راپورونو په اساس په تیر یو کال کې پاکستان څخه د پاسه 1 میلیون افغان کډوال په نامناسبو شرایطو کې له هیواده ویستلي او خپل هیواد ته یې بیرته ستنه کړي دي او دغه راز یې په ډاګه کړی ده چې د نیکمرغه کوچني اختر وروسته به د افغان کډوالو د ویستلو دوهمه مرحله هم پیل کړي چې په هغو کې به د کډوالې پیژندپاڼې لرونکي افغانان هم شامل وي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان حکومت په کراتو ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ځانمرګو حملو او نورو بم چاودنو کې زیاتره افغان خاریز لاس لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم له دې مخکې په یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې څه د پاسه 6 میلیون داخلي کډه په سر شویو کسانو سره سره هغه پناه غواړي چې په همدا وروستیو کې له پاکستانه ویستل کیږي له یوه مبهم او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. د روسیې لخوا د اسلامي نړۍ په غونډه کې د افغانستان طالبانو حکومت هم بلنه ورکړل شوې ده. زموږ خبریال د سره افغان خبري اجانس له کوله راپور راکړ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د اسلامي نړۍ په غونډه کې چې ټاکل شوې ده په کازان ښار کې جوړ شي د افغانستان د طالبانو حکومت هم بلنه ورکړې ده. په راپور کې د تاس خبري اجانس د خبر له مخې ویل شوي دي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي دغه راز ویلي دي ماسکو د اسلامي نړۍ په غونډه کې چې ټاکل شوې ده په مئی میاشت کې جوړ شي د افغانستان طالب حکومت بلنه ورکړې ده. همداراز روسیا غواړي چې له دې لارې اسلامي نړۍ سره خپلې اړیکې نوره هم پیاوړې کړي. زمیر کابلو دغه راز ویلي له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د ماسکو ملګرتیا په منظمه توګه ترسره کیږي. باید یادونه وشي چې روسیا د افغانستان له طالب حکومت سره اقتصادي او سیاسي اړیکې لري او په ماسکو کې د افغانستان سفارت د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر څارنې لاندې فعالیت کوي. همداراز د روسیې بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرتیا کې ویلي دي روسیا د ترهګرو تنظیمونو او ادارو له نوملړه د طالبانو د نامې په ایستلو غور کوي. په راپور کې ویل شوي دي دا موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزارت عدلیې او نورو تخصصي بنسټونو لخوا ارزول کیږي او وروستۍ پریکړه به د دغه هیواد لوړ پوړي سیاسي مشران وکړي. دا په داسې حال کې دي چې له دې درې میاشتې مخکې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې د دغه هیواد د سترې محکمې د پریکړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس قزاقستان طالبان د ملګرو ملتو له نوم لړه ایستلی دي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیشن په یوې اعلامیه کې ویلي دي له افغانستانه د نامعلومو راتلونکي وتلو په باب د امریکا د ولسمشر جوزف بایډن څرګندونې ناسمې او ضد نقیض وي. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړی د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیشن له افغانستانه د امریکا په وتلو کې له ځینو دخیلو چارواکو سره د شوو مرکو متن او لومړنی راپور خپور کړی دی. دغه کمیشن په کابل کې د امریکا له پخوانی سفیر راس ویلسن او له افغانستانه د پوځي وطنې په بهیر کې په کنسولي خدماتو کې دخیل ډیپلوماټ سام آنسن سره مرکې کړي دي. د دغه راپور په اساس د ملګرو د امریکا ولسمشر جوزف بایډن ویلی وو د افغانستان د پخوانی حکومت پوځیان له مستقیم پوځي ملاتړ پرته د خپل هیواد دفاع جوګه نه دي. بایډن دغه راز ویلی وو امریکا په افغانستان کې خپلو موخو ته رسیدلې ده او د دوهې موافقې واشنگټن له افغانستانه وتلو ته مجبوره کړی دی. په عین حال کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیشن ټینګار کړی دی له افغانستانه د امریکا د ویستلو په باب د جو بایډن یو دلیل هم سم نه دی. د دغه کمیشن د اعلامیې په اساس د جو بایډن حکومت داخلي ارزونې ښیي چې د افغانستان پوځ له هوایي ملاتړ پوځي سلاکارانو او ټیکدارانو له مرستې او ملاتړ پرته د دغه هیواد د دفاع توان نه لري او په دې اړه په کرتو بایډن ته خبرداری هم ورکړل شوی وو. خو د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځي وطنې په باب ټول وړاندیزونه او سپارښتنې رد او دا استدلال کړی وو چې د دغو شرایطو تعقیبول په افغانستان کې د لسګونو زره پوځیانو د راکېدا ته اړتیا لري. او په سویډن کې د قرآن کریم سپکاوی کوونکی هلاک شوی دی. زموږ خبریال راپور راکړ په سویډن کې د قرآن کریم سپکاوی کوونکی عراقي په ناغواړی سلوان مومیکا مړې پرون په ناروې کې د هغه په کور کې موندل شوی دی. مومیکا په ایکس پاڼې کې په خپل تر ټولو وروستي پیغام کې لیکلی و نن له سویډه تللی او اوس په ناروې کې دی او په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه وړاندې کړې ده. له دې مخکې د سویډ د مهاجرت محکمې په سویډ کې د قرآن کریم د سپکاوي کوونکي عامل او په سټاکهوم کې د دیرا عراقي توکمه مهاجر سلوان مومیکا د ویستلو له فیصلې سره موافقه کړې وه. د سویډن حکومت په تیر نومبر میاشت کې د سلوان مومیکا د اقامت مجوز لغوه کړ خو د هغه ویستل یې ځنډولي او په هغه وخت کې مدعی شوی چې د مومیکا ژوند عراق ته بیرته ستنېدا په بڼه کې له خطرې سره مخ دی. سلوان مومیکا تیر میلادي کال څو ځله په سویډ کې په سپین سترګیتوب سره د آسماني کتاب قرآن کریم سپکاوی کړی چې د مسلمانانو هیوادونو او ملتونو لخوا یې پراخ غبرګونونه راپارولي وو. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت منوریدونکو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې د سوریې په دمش کې د ایران په سفارت د سیونیس رژیم حمله او د سیمې زون نړیوالو نتیجو په باب ده. د سوریې په دمش کې به د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت په کنسولي برخې باندې د سیونیس رژیم جنگي الوتکو تر هغه حمله د نتنیاهو د جنگواړي کابینې لپاره سیمه ییزې او نړیوالې پایلې ولري. د اپریل په دوهمه نیټه د سیونیس رژیم جنگي الوتکو د سوریې په دمش کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې حمله کړې او په دغه بوګنونکو حملې کې په سوریې کې د ایران پوځي سلاکاران بریج جنرال محمد رضا ظاهری او سردار محمد هادی حاج رحیمی سره د 50 نورو ملګرو شهیدان شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت او همدارس د ایران د امنیت شورا چارواکو د سیونیس رژیم د رټلو او پریکنده جواب لپاره د ایران په مسلم حق ټینګار کړی دی. واشه سیونیس رژیم په سیمه کې د بحران جوړونې او ناکراریو د رامنځته کولو او په شرارت کې یو اوږده مخینه لري او د سپینې ماڼۍ مشران او د تل ابیب لویدیځي ملاتړي هم تل د سیونیستانو د بشري ضد جنایتونو په دوام کې اغېزمنونکی رول درلودلی دی. دا په داسې حال کې دی چې پرون د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د درس کوو کمانډر ان چیف حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په خپل پیغام کې په ډاګه ویلي چې واشی سیونستیان به د پدمش کې د ورسته جنایت او همدارز د نورو جنایتونو په اړه په سخته پښیمانه کړي. د سیونست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د دغه رژیم د جنگ کابینه په داسې شرایطو کې ډیر زیات لګښت لرونکي بلاغواړي او تاوتریخجن اقدامات کړي چې د تیر کال د اکتوبر په اوومه نیټه د طوفان الاقصی ناڅاپي عملیاتو پیلېدا وروسته په نیواکي ټوټوبو کې لا پراخو داخلي بحرانونو او په غزې ترانګ کې د فلسطینیانو له مبارزو ډلو سره د جنگ په دوام کې لا بې وسۍ سره مخ شوې دي. په عراق لبنان کې مقاومتي ډلو همداراز د یمن پوځ هم د نیواکي ټاټوبو په ډیر دننه کې په خپلو عملیاتو او توغندوی حملو سره د سیونستي جنایتکار رژیم د پوځ کمزورتیا او د جاسوسي ادارو بې وسي په ښه ډول رابرسېره کړې ده. دا سوری په دمش کې د ایران د سفارت په یوه برخه د سیونستي رژیم ترهګر حمله به د تل ابیب لپاره ډېرې خطرناکې سیمې او نړیوالې نتیجې ولري. د هر هیواد سفارتونه او ورسره اړونده ودانۍ د هغه هیواد د خاورې یوه برخه حسابېږي چې په دغو ځایونو باندې هر ډول حمله د نړیوالو قوانینو په اساس د متقابل اقدام حق روا او ممکن کوي. همدارز د ملګرو ملتو سرمنشي او امنیت شورا بیګا په بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې د واشی سیونستي رژیم دغه جنایت په سخته محکوم کړی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې جوړېدا د سیونست رژیم له ترهګرۍ حملې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت لومړنی ګام و چې د نړیوالو قوانینو له پلوه د ملګرو ملتو د غړو هیوادونو لپاره د سیونستانو مختلف اړخونه تشریح شي. که څه هم د نړیوالو ارګانونو مخینی او په دغو ارګانونو کې د امریکا نفوذ ته په اشاره سره د واشنگټن د کار ړنګونې احتمال هم ممکن دی، خو د ایران د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټیک اقدامات او له ایران سره خپلواک هیوادونو غږ ملتیا او ملتیا په نړیوالو ارګانونو کې د دغې دوسیې د مطرح کېده او ارزونې او د هغو د عاملانو د سزا کولو امکان لا چټکوي. د سیمې هیوادونو هم د سیونستي واشي رژیم له ترهګرو اقدام وروسته دا په سخته محکوم کړی او تل ابیب یې د تاوتریخوالي رامنځته کوونکي اصلي عامل بللی دی. د سیونست رژیم یوه همیشنۍ موخه په سیمې کې د اختلافاتو او د ناکراریو او بې ثباتیو رامنځته کول دي چې په اسلامي نړۍ کې له سیونستانو څخه د عمومي افکارو د کرکې او دغه راز د ایران ځایګي ته په پام سره د نتنیاهو جنګواړي کابینه خپل سپیرو مخو ته نه ده رسېدلې او د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې په بدلونونو کې وخت په وخت خپل چورلیزي رول لوبولی دی. د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو مدبرانه او هوښیار کړچار په سیمه کې د امنیت او ثبات ساتل، البته د دې ترڅنګ د ترهګرو ډلو ټپلو ملاتړو او شرارت رامنځته کوونکو اصلي عاملانو سره په مخامخېده او پریکنده ځواب ورکولو باندې حق لري. امریکا او سیونست رژیم د سیمې د هیوادونو لپاره په بحران رامنځته کونې پسې دي، خو د مقاومتي چورلیز په هوښیارۍ سره به دغه ټولې دسیسې ناکامې شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد
دیر قدر من اوریدون کو از مر سلامونه او نیک هیله و منی ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبل دا په هیله د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی لخبل محترم همکار
حامد سیماب سره
روژه د خدای میلمستیانو مې لړۍ له نننی درویشته مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت هم ولري.
خوګو دوستانو د روزې مبارک میاشت د روح او باطن د خوشحالي دا او تندوالی موسم او د ژوند د پسرلی موسم دی. انسان په دغه پاک او برکتناکې میاشت کې لبل هر وخت زیات ځان د پروردګار عالم له فراخ رحمت سره متصل کولی او له مرګ وروسته او د خپل اخروی دنیا د تلپاتې ژوند لپاره لا زیاته توخه برابرولی شي. د روژې په مبارکې میاشت کې یوه شخصي اغیزه دا ده چې انسان د معاد پالنې په لاره کې واقع کیږي، ځکه روژته انسان په خپل لوږې او تندې سره د قیامت د ورځې د لوږې او تندې په یاد کې کیږي او فیصله کوي د بیرته ژوند کېدا هم هغې ورځې لپاره څه نه څه توخه برابره کړي. په معاد اعتقاد یوه هغه موضوع ده چې د انسان په اخلاقو، چلند او عقایدو کې ډیر رول لوبوي، په دې توګه چې حتی په توحید باندې اعتقاد دومره اغیزې نه لري. په آخرت او معاد اعتقاد د اسلام د پاک دین د اصولو دریم اصل حسابیږي. د دین اصول داسې دي چې کله دوی د معاد په څیر یو اصل و نه منل شي نو ګواکې نور اصول دې هم نه دي منلي او اصلا د اسلام په دین کې داخل شوی هم نه یې.
قدرمن اوریدونکو، د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د شعبان د میاشتې په وروستۍ جمعې کې له دې وروسته چې له مسلمانانو یې وغوښتل ځانونه د روژې د مبارک میاشتې لپاره چې له برکت او رحمت ډکه میاشت ده تیار کړی، فرمایلی دی: په پاکو زړونو او نیتونو سره له متعال خدای څخه د روژې د ساتلو او د قرآن کریم د تلاوت کولو توفیق وغواړئ. څوک چې د خدای تعالی له مغفرت محروم پاتې شي نو په حقیقت کې توړیرتوب بده چې نامه یې ریان ده. کله چې د قیامت ورځ راورسیږي نو ویل کیږي چې روژتیان چیرته دي، نو کله چې له دغه دروازې داخل شي نو دغه دروازه به بنده شي. دلته دوی ته بهشتی او جنتی اوبه او څښاک شیان ورکول کیږي او هر څوک چې دغه اوبه وچشي نو هیڅکله به بیا تږی نشي.
خوګو دوستانو، اوس هم راګرځو د روژې په باب ځینو احکامو ته. نو د روژې د قضا د احکامو په باس کې ځینې ټکي شته چې ستاسو پام ته راغواړو. په دوی کې دا چې څوک چې د روژې د مبارکې میاشتې د کومې روژې قضا ادا کوي نو له ماسپښین مخکې هغه روژه ماتولی شي، په دې شرط چې که وغواړي د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو تر مخکې پورې د قضا روژې د ساتلو وخت ولرل شي. دا په داسې حال کې دی چې که وغواړي په هره بڼه کې د ماسپښین له اذانه وروسته روژه ماته کړي جایزه نه ده، او هم هغه شان چې مخکې مو ویلي دي باید په بل وخت کې د روژې پر ساتلو سربیره باید لسو بېوزلو ته هر یوه ته د کفارې یو مد خواړه ورکړل شي، او که یې نشي ورکولی نو بیا درې ورځې پرله پسې روژې وساتي. هر کله یو کس د ناروغۍ له امله د روژې د مبارکې میاشتې کومه روژه ونه ساتل شي نو د بل کال د روژې د میاشتې تر رسېدو پورې ناروغي اوږده شي، د هغو روژو قضا چې نه دي نیولي واجب نه ده. خو که په بل کوم عذر یې روژه نه ده ساتلې نو تر بلې روژې میاشتې پورې ونه لرل شوه او د روژې میاشت راورسېده نو واجبه ده هغه روژې چې نه دي لرلي لروجی میاشتې ورسته د قضا په توګه ولري. د یادولو ده چې د کمزورتیا او د قدرت د نه درلودلو له امله د روژې نه ساتل د روژې د قضا کېدا د ساکت کېدا لامل نه کیږي. پر دې اساس هغه جینۍ چې بلوغت ته رسیدلی خو د بدني کمزورتیا له امله د روژې د ساتلو توان نه لري او تر راتلونکي کال میاشت پورې هم قضایي روژې ونه ساتل شي، نو واجبه ده هغه روژې چې نه دي لرلی باید قضا یې ولري. همدارز هغه کس چې څو کاله یې روژه نه ده ساتلی او اوس یې توبه کړې ده او د خدای وخوا ته ستون شوی او د هغو روژو د جبرانولو فیصله یې کړې ده، نو واجبه ده هغه د هغه درستې روژې چې نه دي لرلی قضا یې ولري. او که څوک روژې ونه ساتل شي نو دا په دې معنا نه ده چې روژې ورڅخه ساکتې کیږي، بلکې دا د دې کس په غاړه پاتې دي.
دوستانو، د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په یو روایت کې د روژې د مبارک میاشتې میلمنو ته یو لوی زیری ورکړی او فرمایلی دی: متعال خدای د روژې د مبارک میاشتې په هر شپه کې درې ځله فرمایي: هل من سائل فاتیه سوله، آیا کوم غوښتونکی شته چې له ما غوښتنې وکړي او زه یې ځواب وایم، او وایي چې آیا کوم توبه کوونکی شته چې له خپلو تیروتنو توبه وکړي، او وایي آیا استغفار کوونکی څوک شته چې زه یې وبخښم. دغه شان زیرې هر ورځ په مړاو کې تاندوالی اچوي، تازه او ژوندی کوي، او هر پند وینه نړۍ کې وي او پسینو کې زړونه خوشحاله وي. غوره نه ده چې د پاک پروردگار غږ ته ځواب ور نکړو، نو لاس په دعا کېږو او د پاک پروردگار په درگاه کې دعا کوو چې: ای هغه ذاته چې شپه دې سهار کړې او شپه دی د آرامښت او خاموشۍ لپاره ټاکلې ده، او لمر او میاشتې په ډیر منظم ډول په گردش کې راوستي، ای د عزت او اقتدار لرونکی، ای دانا، ای د نعمت او احسان خاونده او بې پایه قدرته، او ای د جلال او بزرگواری او انعام او فضل خاونده، ای خدایه، ای مهربان خدایه، ای بی ساری واحد خدایه، ای حق خدایه چی پا این خکار که دا که پتیه، ای حق ذات چی تر ابد جوندیه، او ستالا خدایه پرتا بل خدای وجود نگری، نیکی او خی نامه لطا سر شایی، لور او لوی مقام او هر انعام او احسان تا ته مخصوص دی. لتا غوارم چې پر محمد او دهغه پر آل درود واستاوه، او په دغه شپه زما نامه د نیکمرغ کسانو په لیکه کې ثبت کړي، او زما روح له شهیدانو سره محشور کړي، او طاعت می په تر ټولو لوړ مقام کې راولي، او لبدو عملونو مو تیر شه، او ما ته یقینی مقام را په برخه کړي چې هیڅ کله زما لزړه جلا نشي، او داسې ایمان را په برخه کړي چې لما هر ډول شک لیري کړي، او هر څه دې چې را ډالۍ کړل پرې خوښ او راضی یم، او په دنیا او آخرت کې هر څه نیک او ښه چې دی ما ته یې را ډالۍ کړې، او د دوزخ له سوزونکي وره مې وژغورې، او په دې مبارک میاشت کې راته توفیق را په برخه کړې څو ستا یاد کړم او ستا د نعمتونو شکر وکړم. ای لویه خدایا، ماته ستا د لیدو شوق او د توبې توفیق او ستا په درگاه کې د دعا او عبادت وس را په برخه کړې او په هغه څه کې چې محمد او آل محمد علیه السلام ته دې د ترسره کولو توفیق ورکړی، ما هم پکې بریالی کړی.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، په دې هیلې سره چې په خپلو دعاګانو او لمنځونو کې مو موږ هم یاد ساتلی وو او په خپلو دعاګانو کې له کرونا منحوس ویروسه د درستو مسلمانانو او د درستو انسانانو د ژغورل کېده دعا کوئ. زموږ د ریډیو انټرنیټي اډرس pastoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ او نورو ملګرو دوستانو سره هم شریک کړئ. نو تر بل مطلب پورې مو په نیامن خدای سپارو. نیکمرغه او الله سلامتیا ډک ژوند ولرئ. د روژې د مبارکې میاشتې د درویشتمې ورځې دعا.
اللهم اغسلني فيهن من الذنوب وطهرني فيهن من العيوب وامتحن قلبي فيهن بتقوى القلوب يا مغيلا الصراط المذنبين.
اي لويا خدایا، په دې پاکي میاشتې کې مې ګناهونه ووینځي او په کې مې لا عیبونه پاک کړي او په دغه مبارکې میاشتې کې مې زړه د زړونو په پرهیزګارۍ سره و آزمایي. اي د ګناهګرانو له خطاګانو تېرېدونکو،
المانزنی خدایا، پدا سی رنز رنزوریم چه تی درملیه، ددا سی سوی پهیلیم چه تی منزلیه، ددا سی ستاین بندیم چه تی وڑیه، زپتا چپو هیگم تپو خیه، ته هغیه چه پخپل دیویل او لکه چه ودی ویل هغیه، ستا پا بیلتون که وران هر سدی زما، پاخه اوما خواگه ترخه دی زما، که پا دنیا زرگونه خدی زما، پیستا لنوما پکار ندی زما. Thank you.
درانا سرچینه
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې و منی عزیزانو د رڼانا د سرچینې له مانوي خپرونې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو په دغه برخه کې تاسو عزیزانو ته د رات د مبارکې سورې د دیشم آیت د شان نزول په اکله معلومات درکوو په دې هیله چې تر پایه راسره زموږ سره مله ووسی.
گرانو قدرمنو اوریدونکو د اسلام گران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د هجرت په شپږم کال یعنی د ذلقعده په میاشت کې د یوشمیر مسلمانانو سره د مکه په لور روان شه. کابو سوارلس سوا کسان د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم څخه ملګرتیا کوله چې ټولو د احرام جامې اغوستې وي او لترو پرتا چې د مسافرو لپاره د ځان د ساتلو اصلي اوزار بلل کېده نورې کومې جنگي وسلې ورسره نه وي. کله چې مشرکانو په دې مسالې باندې غور وکړ نو مکې ته د مسلمانانو د ننوتلو د مخنیوي پریکړه وکړه. په دغه وخت کې پیغمبر اکرم له خپلو ملګرو سره یو ځای حدیبیې ته رسېدلی وو. حدیبیا له مکې نه یوازې 40 کیلومتره واټن لري. دغه سیمه کې مشرکانو په پیغمبر اکرم باندې لاره بند کړه. په حدیبیا سیمه کې د پیغمبر اکرم او قریشو ترمنځ د پلاو له لارې خبرې اترې وشوې. یو استازی چې له قریشو څخه راغلی وو او بدیل بن ورقای خزائی نومېده پیغمبر اکرم ته وویل د قریشو مشران مکې ته د ننوتلو اجازه نه درکوي. پیغمبر ورته وفرمایل مونږ د عمرې د ترسره کولو نه بغیر په بلې موخې له مدینې څخه نه یو راغلي او د عمرې له ترسره کولو وروسته بې له ځنډه مدینې ته ستنېږو، خو که قریش زموږ مخه ونیسي نو تر هغه پورې چې ژوند یو جنګېږو. له بدیل وروسته عروه ابن مسعود ثقفي چې یو ډیر هوښیار کس وو د قریشو په استازیتوب پیغمبر اکرم ته ورغی. هغه ولیده چې نبی اکرم اودس تازه کوي او د اوداسه پر مهال مسلمانان د هغه حضرت له لاسونو څخه د څسیدونکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل نه مخکې کیږي. عروه له نبی اکرم سره تر کتلو وروسته قریشو ته ستون شو او هغوی ته وویل زه د کسرا، قیصر او نجاشی دربارونو ته تللی یم، هیڅ کله مې د محمد صلی الله علیه و آله و سلم پشان په خپل قام کې دومره عزتمن واکوال نه دی لیدلی. که داسې فکر کوي چې هغوی له محمد څخه لاس اخلي نو ستره تیروتنه کوي. تاسو له داسې سرشیندونکو سره مخامخ یاست نو پکار دی چې سما فیصله وکړي. له اورور وروسته د کنعانی له قبیلې څخه یو کس وویل زه زم چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم سره خبرې وکړم. کله چې مسلمانانو ته ورغی نو د هغوی د تکبیر او لبیک نارې واورېدلې او د هغوی لخوا د اوښانو قربانیو ته وکتل. بیرته راستون شو او د مشرکانو مشرانو ته وویل چې له کعبې څخه د هغوی راګرځول سم کار نه ښکاري. حدیبیا سیمه د حدبا نه اخیستل شوې ده. حدبا هغه ونه ده چې د هغې لاندې مسلمانانو له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سره د بیعت اعلان وکړ.
لبل خوا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د خراج په نامه یو کس په اوخ باندې چینول او مکه ته واستول څو د قریش له مشرانو سره خبري وکړي او هغوی ته د نبی اکرم پیغام ورسوي. لیکن مشرکانو د پیغمبر اکرم اوخ وروژل او خراج پیاده پښه ورستون کرد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عمر ته فرمایل چې ته مکه ته ولاړ شه او هغوی سره خبرې وکړه. عمر ویل قریش زما سره سخت دښمنی کوي، زه له هغوی څخه بیریږم. عثمان ور واستاوه. عثمان بن عفان چې د بنی امیه له قبیلې څخه و د مکه په لورې ولاړل. لا د هغه له ورتګ څخه دومره وخت تیر شوی نه و چې په مسلمانانو کې د هغه د وژل کېدو ګنګوسې خپرې شوې. په دغه وخت کې نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د فشار د راوستلو پریکړه وکړه او د سمورې تر ونی لاندې له خپلو یارانو سره بیعت نوی کړ چې د بیعت رضوان په نامه مشهور شو. مسلمانانو له پیغمبر اکرم سره ژمنه وکړه چې د خپلې وینې تر آخري څاڅکې پورې مقاومت وکړي. دغه بیعت په بیعت الرضوان باندې مشهور شو، خو عثمان بیرته روغ رمټ راغی او ورپسې قریشو د جوړ جاړي لپاره سهیل بن عمرو واستول او په ټینګار سره یې وویل چې سږ کال دوی مکې ته د مسلمانانو د ننوتلو اجازه نشي ورکولی. سهیل بن عمرو د قریش د قام له مشرانو څخه ګڼل کېدل. هغه حضرت پیغمبر ته صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ ته ثابته شوې ده چې تاسو د جنگ اراده نه لرئ، خو د حیثیت له پلوه موږ ته زیات زیان کوي. په عربو کې دا خبره به خپره شي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپله خبره په قریشو باندې په زوره ومنله او قریش له مقابلې څخه شاته شو. نو تاسو بیرته ولاړ شئ، څو ژمنه کوو چې له راتلونکي کال څخه تاسو ته لاره پرانیزو. هغه هم دا شان له نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره په نورو مسایلو هم خبرې وکړې چې په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ د حدیبیې په نامه د سولې د تړون لامل شو.
دوستانو، د حدیبیه تړون په حقیقت کې د یرغل نه کولو یو هوکړه وه چې د مسلمانانو او مشرکینو ترمنځ دوامداره جنگونه ختمول. د دغه تړون د لیکلو پر مهال پیغمبر اکرم حضرت علی علیه السلام ته وفرمایل، ولیکا بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمر چې د مشرکانو استازی و وویل، زه له داسې جملې سره بلد نه یم، نو پر ځای یې ولیکه بسمک اللهم. پیغمبر وفرمایل، همدغه ولیکه. بیا یې وفرمایل، ولیکه دا هغه څه دي چې محمد رسول الله له سهیل ابن عمر سره پرې هوکړه کړې ده. سهیل بیا وویل، که مونږ ته د خدای د رسول په توګه پیژندلی وې نو بیا مو دومره جنګونه در سره ولې کول؟ دا عنوان لریکا او پر ځای ولیکا محمد ابن عبدالله. پیغمبر مبارک صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل چې ستونزه نشته، همداسې به ولیکو. خو کله چې ولیدل حضرت علی ته د رسول الله د ټکی لریکول ګران دی، نو خپل لاس ور وغځوه او حضرت علی ته و فرمایل چې زی راوخایا، زی خپل پاکوم. رسول الله مبارک له هغه وروسته وفرمایل، ولیکا دا هغه څه دي چې محمد بن عبدالله له سهیل ابن عمر سره هوکړه ور باندې کړې ده. لس کاله دې جنگونه ختم شي، څو ولسونه په امن کې ووسی. همداشان مسلمانانو ژمنه کړې ده هغه کسان چې له مکې څخه مدینې ته تختی بیرته مکې ته واستوي، خو مکه داسې یوې ژمنې ته غاړه کې نه خودله. البته په دغه هوکړه لیک کې د ممتحنه د مبارکی سوره د لسم آیت شریف په بنیاد مکه ته د هغو مؤمنو خزو بیرتستنول ممنوع شوی و چې له مشرکانو تښتیدلې وي او مدینه ته پناه وړې وه. نور قبایل هم دا چې له قریشو سره او یا هم له مسلمانانو سره ملګرتیا کوي خپل مرزه ته پریښودل شوي وو. ادواړو لورو ژمنه کړې وه چې یو بل سره خیانت ونه کړي، د یو بل د ژوند او مال درناوی وکړي. همداشان محمد صلی الله علیه و آله و سلم سکال مکه ته ورنشي او بیرته مدینه ته ستون شي، خو راتلون کی کال څخه هر کال یو ځلې قریش د دریو ورځو لپاره له مکه څخه ووزي، څو محمد صلی الله علیه و آله و سلم او ملګری یې مسجد الحرام ته راشي او زیارت او عمره وکړي، خو له دریو ورځو نه زیات نشي پاتې کېدلې. عمره وکړي او بیرته دې خپلو سیمو ته ستان شي، البته په دې شرط چې له تورو نه بغیر چې د ځان د تحفظ لپاره له مسافرو سره وي، نورې وسلې به ورسره نه وي او تورې هم باید په پوخ کې وي. دغه هوکړې باندې یو شمېر مسلمانانو یو شمېر مشرکانو د شاهدانو په توګه ګوتې ولګولې او تړون د حضرت علی علیه السلام په لاس ولیکل شو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د مفسرینو په وینا د قرآن کریم د رات د مبارکې سورې دیرشم آیت هم د متعال خدای د رحمان له نامه سره د سهیل په شان د مشرکانو د زید او زیل په عقل نازل شوی دی. په دغه آیت شریف کې خدای تعالی فرمایي: کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوهينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. جباره ای نبی، همدارنګه ته موږ په داسې امت کې لیږلې چې یقینا له هغه نه مخکې ډیر امتونه تیر شوي دي، د دې لپاره چې ته دوی ته هغه یعنی پیغام اول بلې چې موږ تا ته وحی کړی دی، په داسې حال کې چې دوی په رحمان سره کفر کوي. ته ووایا هغه زما رب دی، له هغه نه غیر د عبادت هیڅ لایق نشته، خاص پر هغه باندې ما توکل کړی او خاص هم هغه ته زما بیرته ورتل دی. د حدیبیه سوله د تاریخ په شهادت او د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د اټکلونو او قرآنی ژمنو سره په تناسب کې د مسلمانانو لپاره د زیات برکات سره ملوه. د تاریخ لیکونکو په وینا د اسلام په لومړیو کې د حدیبیه له فتح نه مسلمانانو کومه لویه فتح نه ده کړې، ځکه چې د هغوی په سیوري کې جنګونه ختم شو او اسلام ته د بلنې بهیر پراخ شو او اسلام د جزیرۃ العرب ګوټ ګوټ پورې وغځېدلې. په داسې ډول چې د حدیبیه د هوکړې له پیله بیا تر ختمېدو پورې یعنی د 22 میاشتو په اوږدو کې زیات خلک مسلمانان شول، چې ورسره د مسلمانانو شمیر څو چند شو، تر دې چې د مکې د فتح پر مهال د پیغمبر اکرم سره 10,000 کسیزه پوز موجود بود.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې د نننی پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسی. هیله ده چې ستاسو د خوښي او استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو اجازه راکړئ.
خدای مو مل او ملګری. Thank you.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։